د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. ز بشیر غواخم تاسو ته د لسو بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. لسو خاطر یو لسو بجو په دې غړی کې تاسو ته رپورټونه لرو. مطبوعاتي کتنې هم د دې غړی برخه دي، او که تر پایه را سره پاتې شوی نو د سولې پر لور خبرونه به هم تاسو ته د دې غړی په اخیری شیبو کې وړاندې کیږي. خو مخکې تر دې چې دا هر څه تاسو وړاندې کوو، راځي چې د دې وخت خبرونه واورو. لومړی د خبرونو سر ټکی. افغان او پاکستانی چارواکي وایي ترهګرۍ ختمولو لپاره صادقانه کار ته ضرورت دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې د درېمې ورځې لپاره هم تړلې دي، او امریکا وایي د ناټو ملاتړ به جاري ساتي. د خبرونو تفصیل. افغان او پاکستانی چارواکو پرون د جرمنی په میونخ ښار کې د نړیوال امنیت په اړه یو کانفرنس کې د ترهګرۍ سره په شریکی او صادقانه مبارزې ټینګار وکړ. تر هغې وروسته چې پاکستانی چارواکو تور پورې کړ چې پاکستان کې روسي بریدونه افغانستان میشته وسلوالو کړي، افغان ولسمشر دې غونډې ته وویل دوی په خپله د ترهګرۍ قربانی دي. محمد اشرف غنی زیاته کړه چې ترهګر باید د بهرنۍ پالیسۍ عملي کولو لپاره ونه کارول شي.
This is not a civil war. It's a drug war.
دا یو کورنۍ جګړه نه ده، دا د مخدره موادو جګړه، د تروریزم جګړه، او همدارنګه دولت سره د دولت نه اعلان شوې جګړه ده. تر هغه چې د خو بد تروریست ترمنځ توپیر پاتې وي، موږ ټول بایلونکي یو. که چیرته دا توپیر ونه کړو او راپورته شو او خپل فوجان په ګډه بسیج کړو، کولای شو دا پدیده له منځه یوسو.
په پرونی غونډه کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم ویل چې د خو بدو طالبان ترمنځ باید فرق ونه شي. هغه زیاته کړه چې دوی د وسلوالو په ختمولو بوخت دي او د سولیزو خبرو له لارې د افغان مسلې حل ته ژمن دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم او چمن لارې په درېمه ورځ هم بندې دي. دواړو خواو ته د تجارانو ګاډي ولاړ دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي یوازې هغه افغانان پرېښودل کېږي چې پاکستان کې څوک وفات شوی وي او مړی افغانستان ته وړي. پاکستانی ځواکونو د لارې په سند کې د لال شاهباز قلندر په مزار د پنجشنبې د ورځې تر برید وروسته وتړلې. د حمله کې اته اتیا کسان وژل شوي وو او ځینې مورې داعش وسلوالې ډلې منلې وه. د پاکستان پوځ ویلي چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې د وسلوالو مرکزونه هم تر دې حملې وروسته په نښه کړي. د پاکستان حکومتي چارواکو د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو غوښتي چې پارلمان کې دې د ترهګرۍ ضد عدالتونو د مودې غځولو ملاتړ وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه د حکمران ګوند مسلم لیگ غړي او خزانې وزیر اسحاق ډار د ټلیفون لارې د جمعیت علما اسلام، قومي وطن پارټۍ، تحریک انصاف او پیپلز ګوند ځینو مشرانو سیاستوالو سره په دې اړه خبرې کړي او هغوی ته یې ویلي چې دا عدالتونه د ترهګرۍ ځپلو لپاره ضروري دي. په پاکستان کې پوځي عدالتونه 2015 کال کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لړکی جوړ شوی وو چې په جنوري کې موده ختمه شوه. حکومت غواړي دا موده نوي کې، خو ځینې سیاستوال وایي چې د پوځي عدالتونو پر ځای د موجوده ملکی عدالتونه قوي کړل شي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. افغان حکومت د متحده عرب اماراتو د هغې فیصلې ستاینه کړې چې د رپورټونو له مخې د طالبانو یو پلاوی خپل هیواد ته نه دی ورپرېښی. د افغانستان اجرایه ریاست یو وین امید میسم پرون مشال ریډیو ته وویل چې هیوادونه باید د ترهګرو ډلو سره اړیکې ونه ساتي. په دې وروستیو کې طالبانو ویلي وو چې د دوی یو پلاوی به عرب اماراتو ته د دې لپاره ورشي چې کندهار کې شوې بمي چاودنه کې د دغه هیواد شپږو ډیپلوماتانو د وژنې په فاتحه کې برخه واخلي. تیره میاشت شوي دی برید زموري کومې وسلوالې ډلې نه وه اخیستې. د ختیز اوکراین لپاره یو نوی اوربن باندې سلا شوې ده، خو د روس ملاتړ لرونکو بلتون پالو ډلو دا نه دی ویلي چې دوی به د دې جنگ بندۍ احترام وساتي او کنه. په همدې حال کې د اوکراین یو مشر ویلي چې په میونخ کې د جرمني، فرانس او اوکراین او روس له شوې پرنۍ غونډې خوشاله نه دی. د جنگ بندۍ دا پلان پرون د میونخ نړیوال امنیت کانفرنس په څنډه کې شوې د یادو څلورو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته اعلان شو او د فروری له شلمې به عملي کیږي. د روس د بهرنیو چارو وزیر دا یو مثبت پرمختګ بللی، خو زیاته یې کړې ده چې په غونډه کې کوم لوی پرمختګ نه دی شوی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. یو لوړ پوړي روسي چارواکي ویلي مسکو د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس څرګندونو نه امید کړی او واشنگتن باید واضح کړي چې له روس سره اړیکې څنګه ښې کول غواړي. د روسي فیډریشن شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر کنستانتین کوساچیف د مونخ نړیوال امنیت په اړه شوې پرنی غونډې ته وویل چې امنیتي غونډې ته په وینا کې د پنس دا خبره نهلي کوونکې ده چې وایي روس په یوازې سر د منس تړون د بشپړولو زیموري لري. د امریکا مرستیال ولسمشر په همدې غونډه کې ویلي چې روس باید د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په کمولو سره په 2015 کال کې شوې د منس تړون مراعت کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس اروپایي هیوادونو ته ویلي چې امریکا به د دوی همیشنه اتحادی وي. مایک پنس پرون جرمني کې د نړیوال امنیت په اړه یوې غونډه کې ویل امریکا د ناټو په کلک ملاتړ کوي او د خپل دغه بهرني ائتلاف په برخه کې به ژمنې نه ماتېدونکي. خو په همدې حال کې مایک پنس په کلکه د ولسمشر ټرمپ هغه غوښتنه تکرار کړه چې له خپلو اروپایي متحدینو څخه یې غوښتي چې د مالي ستونزو په برخه کې خپلې ونډې ادا کړي. او نن د زیمبابوې په ښار حراره کې افغان ملي لوبډله د کوربه هیواد سره د 50 اوریز نړیوالو سیالیو د لړۍ دوهم کرکټ لوبه کوي. د 50 لوبو په دې سیالیو کې لومړۍ لوبه افغان ډلې ګټلې وه. بلخوا دوبۍ کې روان او پاکستان په سوپر لیګ شل اوریزو لوبه کې په پرون اسلام آباد یونایټیډ پېښور زلمو او کویټ ګلیډیټرز لاهور قلندر ته ماتې ورکړې. دا اتر دی محل د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په دې غړی کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورئ. افغان ولسمشر وایي د ترهګرو ترمنځ توپیر کول د ترهګرۍ د پراختیا سبب کیږي. خو د پاکستان دفاع وزیر وایي دوی ټول وسلوال یو شان زپی. د خیبر پختونخوا د بنو جیل د خزینه بندیانو د څارنې د برخې مشره پر خپلو مشرانو چارواکو تور لګی چې تشدد یې پکړی دی.
زه په زنان خانه کې دننه ولاړم. دې راغه په ما باندې په دې دې باندې یو لته خېجوله او بیا په دوباره په بوټ باندې بل لته خېجوله. اخر انصاف پلی نشته.
او د سولې پر لور اونیزه خبرونه کې به پاکستان کې د عدم تشدد په هڅو او سخت دریزي په ختمولو بحث واوري.
دا سخت دریزي خلک دي کنه دوه په سوشل میډیا موجود دي، په انټرنیټ کاروایی کوي، خود په ځمکه خو موجود دي کنه، مدرسې مشتادي او تنظیمونه مشتادي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم درته دروړو. موږ سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو دا اوس اوریدل شئ. لومبی رپورت بور شو په داسال کې چې د روسیو کې پاکستان کې د وسلوالو بریدونو ګڼ کسان وژل. افغان او پاکستانی چارواکو د ترهګرۍ سره په مبارزه ټینګار کړی دی. د جرمني په میونخ یا مونشن کې د نړیوال امنیت په اړه غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل تر څو چې سیمه ییز هیوادونه د ښو او بدو ترهګرو ترمنځ فرق کوي ترهګري به دوام لري. په غونډه کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې دوی د ټولو وسلوالو خلاف عملیات کړي دي او دې لړ کې شریک کار ته ضرورت دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال درته وایي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې افغانستان د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او له شلو تروریستي ډلو سره مبارزه کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پرون ماښام په وینا کې دا هم وویل چې په هلمند، کابل او کندهار کې وروستۍ حملې او همدارنګه د پاکستان په لاهور او سند کې بریدونو دا په ډاګه کړ چې د ښه او بد تروریست ترمنځ توپیر نه دی موجود. تر هغو چې د ښه او بد تروریست ترمنځ توپیر پاتې وي موږ ټول بایلونکي یو. چیرته دا توپیر ونه کړو او راپورته شو او خپل فوجان په ګډه بسیج کړو کولای شو دا پدیده له منځه یوسو. د افغان ولسمشر تر وینا وروسته د پاکستان دفاع وزیر په یو بل شینون کې غونډه کې برخه واخیسته. خواجه محمد آصف په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره د کابل او اسلام آباد په ګډو هڅو ټینګار وکړ. زه له افغان ولسمشر سره موافق یم چې ښه او بد طالبان نه دي موجود. ټول بد دي. تروریست که په هر نومي بد دي. پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات د راتلو لپاره روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې د سولې په برخه کې په خپلو ژمنو نه دی ولاړ. افغان ولسمشر د کابل، کندهار او هلمند د حملو په اړه ویلي و چې عاملان یې په پاکستان کې آزادانه ګرځي. خو د پاکستان دفاع وزیر تېره شپه په خپله وینا کې په شمالي وزیرستان کې د مخالفینو پر ضد د پاکستاني پوځیانو د 2014 کال ضرب عز په نوم عملیاتو یادونه وکړه او وی ویل چې هغوی ځپلي او پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د منشن امنیتي کانفرانس د نړۍ د دیرشو هیوادونو د مشرانو او ګڼو چارواکو په ګډون د جمعې په ورځ پیل او نن یکشنبه پای ته رسیږي چې پکې د نړۍ د عمده امنیتي ننګونو په اړه بحثونه کیږي.
اوریدونکو د صفی الله ستانکزی ریپورټ مور د پام دی اړه تاسو ته د یوې مطبوعاتي کتنې ځینې برخې دراوړو. امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ ژورنال لیکي په واشنگټن کې دا نظر نور هم قوي شوی چې پاکستان د ترهګرۍ سره په روانه جګړه کې دوه مخي پالیسي په مخ بیولې. په مقاله کې راغلي چې که همدا کار دوام وکړي او پاکستان د ترهګرو خوندي ځایونه له منځه یو نسي نو د امریکایي چارواکو زغم او حوصله به ورته ختم شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان وایي دوی د ترهګرۍ ضد جګړه کې صادقانه کار کوي. د دې لیکنې غټې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
وال سټریټ ژورنال لیکي د امریکا نوی ولسمشر او د هغه انتظامیه به دومره زغم ونه لري چې د ترهګرۍ د ختمولو په اړه د پاکستان موجوده پالیسي قبول کړي. په واشنگټن کې د اسلام آباد لپاره اوس یو داسې نظر خپلېږي چې دغه هیواد د ترهګرۍ ضد مبارزه له زړه نه کوي او هم دغه وجه ده چې په سیمه او خاص کر افغانستان کې هم د امریکایي او افغان سرتیرو لپاره مشکلات لا زیاتېږي. ورځپاڼه لیکي د 11 سپتمبر له پیښې وروسته تر اوسه امریکایي چارواکي داسې نظر لري چې د پاکستان پوځ د ترهګرو ډلو لکه حقانی، طالبانو او لشکر طیبه سره نږدې اړیکې لري. په 2011 کال کې په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته یو شمېر داسې پوښتنې پیدا کړې چې ګنې اسلام آباد د ترهګرۍ ضد په روانه مبارزه کې دوه مخیزې پالیسي لري او له دغې وروسته د پاکستان د ترهګرۍ ضد په پالیسۍ هم ګډې نیوکې مخې ته راغلي. وال سټریټ ته هم لیکي که چیرې پاکستان په خپلو پالیسیو کې بدلون رانه وستو او اوس یې هم سوال طالبان په خو او بدو کې اوویشل نو زیاته ممکنه ده چې واشنگټن د اسلام آباد دغه پالیسۍ لپاره ډیر زغم ونه لري. واشنگټن دا هم وایي ترهګر په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او له دغې ځایه په افغانستان کې په موجودو نړیوالو عسکرو بریدونه کوي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو قماندان جنرال جان نیکولسن ویلي وو دا ډېره ګرانه ده چې په افغانستان کې ترهګرو ته ماتې ورکړل شي ځکه چې ترهګرې ډلې په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري او له دغه ځایه په افغانستان کې ترهګرې حملې ترسره کوي. په روانه میاشت کې د هیریټیج فاونډیشن په یو رپورټ کې لیزا کرټس او حسین حقانی د ولسمشر ټرمپ انتظامیه ته دا ویلي وو چې باید د ترهګرۍ په اړه د پاکستان پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او په پاکستان دا زور راوړي چې د ترهګرو د خوندي ځایونو د ختمولو لپاره سخته پالیسي خپله کړي. بلخوا پاکستان داسې خبرې ردوي چې ګنې دغه هیواد د ترهګرو ډلو سره څه مرستې کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل خط
افغانان چو باری بی شک چو باری
دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
یک دوست مکان نمسترسل تعلیمی داری بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. اوس هم د یو بلې مطبوعاتي کتنې ځینې برخې دراورو. د نیشن ورځپاڼې لیکلي چې په دې اونۍ کې د ترهګرۍ لړۍ د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ وه چې پکې ګڼ شمېر کسان ووژل شول. د ورځپاڼې په خبره د دې بریدونو په ځواب کې پاکستان له افغانستان سره پوله وتړله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت ټریډ معاهدې سرغړونه ده او دا ګام به د وسلوالو په تګ راتګ هم کوم خاص اغیز ونه کړي. په مقاله کې راغلي دي چې په کار ده د لارو تړلو پر ځای د ترهګرۍ د ځپلو لپاره صادقانه هلې ځلې وشي. د دې لیکنې نورې برخې درته انیس اجمل وایي.
دی نیشن ورځپاڼه کې لیکوال افراسیاب خټک لیکي پر استیو کې پاکستان له یو شمېر بریدونو سره مخ شوی دی، خو په دې اونۍ کې راتراګرۍ لړۍ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ وه. په تېرو 15 ورځو کې د پاکستان پاره صوبه کې بریدونه وشول. د نامنې دا لړۍ د تېر اتوار په ورځ د سما ټلویزیون په ګاډي د برید سره پیل شوه چې پکې یو کارکوونکي وژل شو. راتراګرۍ دې لړۍ هغه وخت شدت واغسته چې د پنجشنبې په ورځ د سند صوبې په لال شاباس کلندر زیارت کې ځان وژونکي حمله وشوه. د سما ټلویزیون پر ګاډي د برید یو ورځ وروسته په لاهور کې ځان وژونکي حملې 14 کسان ووژل. هم په دغه ورځ په کوټه کې د بم ډسپوزل سکواډ عملی دوه پولیس د بم ناکاره کولو پر مهال ووژل شو. دغسې په جنوبي وزیرستان کې د سړک غاړې په چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري ووژل شو، او بیا د چهارشنبې په ورځ په مومندو، پېښور او چارسده کې هغو څلورو ځان وژونکو ځانونه والوزول چې هدف یې امنیتي سرتیري او د عدلیې چارواکي وو. د پنجشنبې په ورځ د بلوچستان په اواران کې یوې حملې درې سرتیري بیا ووژل. ورځپاڼه لیکي پاکستان د دې بریدونو په ځواب کې د پنجشنبې په ورځ ناوخته له افغانستان سره خپله پوله تر نامعلومه وخته وتړله، چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت ټریډ معاهدې سرغړونه ده. مقاله لیکي باید دا خبره هم په پام کې ونیول شي چې په پوله د زیات تګ راتګ نه لرونکو په سلګونو لارو سره سره یوازې شپږ یا اته د تېرېدو لارې بندول به د وسلوالو په تګ راتګ څه خاص اغېز ونه کړي. بلخو په راولپنډۍ کې پوځي دفتر ته یو لوړ پوړی افغان سفارتکار هم ورغوښتل شوی، ورته په افغانستان کې د موجودو هغو شپږو او یو وسلوالو د نومونو فهرست ورکړل شوی و چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دغه هېواد کې په حملو کې ښکېل دي. لیکوال له پوښتنې کولو سره لیکي د پولو تړلو افغان حکومت ته د وسلوالو د نومونو فهرست ورکولو سره به داسې اخر کوم نوی پرمختګ مخې ته راشي، ځکه چې دا هر څه په تېرو وختونو کې هم شوي دي چې هیڅ نتیجه مخې ته نه دي راغلي. دغسې افغان حکومت هم په پاکستان کې د میشتو طالبانو د نومونو لیستونه پاکستان ته ورکړي دي. لیکوال افراسیاب خټک لیکي دا معامله هغه وخت د شرمندګۍ وړ شي چې د پاکستاني وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سو وارې په خپل په پاکستان کې د سو کلونو راهیسې د افغان طالبانو د موجودګۍ پخلی کړی دی. مقاله لیکي د پاکستان په حکومتي نقطه نظر کې د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ توپیر ډیر ژور شوی دی، خو د لیکوال په خبره دا دواړه وسلوالي ډلې یو شان غورځنګ او نظریه لري. مقاله لیکي د پاکستان ګڼ شمېر سیاسي مشران او کارپوهان د پاکستان د خو او بدو طالبانو د توپیری چلن، حکومتي پالیسي او د تراګرۍ ست کامي تګلارې په سمه توګه په نه عملي کېدو نیوکې کوي، خو بیا هم د حکومت په پالیسي کې سرګند بدلون مخې ته نه دی راغلی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن نجوان د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه نه ختمي کیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ووري او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ اوریدل شئ. اوس یو رپورټ ته ورزو. د پاکستان د کورنو چارو وزارت په حکم د پنجاب حکومت جماعت داوا تنظیم او د دې ډلې دوه مشران حافظ سعید او قاضي کاشف د ترګري ضد قانون په څلورم شیډول کې اچولې دي. پر حافظ سعید هندوستان کې د ترګري کولو تورن دي او د ملګرو ملتونو ترڅنګ امریکا هم د نړیوالو ترګرو په لیست کې ورزیات کړی دی. څلورم شیډول څه شی دی او په دې لیست کې په ترهګرۍ تورونو کسان نومونه شاملول څه معنا لري؟ په دې اړه د فرخنده صدر رپورټ اورو.
د 2008 کال په ممبئی بریدونو کې په مبینه توګه د تورن شوي ډلې جماعت داوا مشر حافظ محمد سعید او د دغه ډلې یو بل مهم مشر قاضي کاشف په څلورم شیډول کې اچول شوي دي. د دې سره سره د ترګري ضد قانون لاندې امنیتي ادارې د څلورم شیډول تر مخه د دغه ډلې ټول غړي نظر بندولی شي. بلخوا د جماعت داوا مشر حافظ سعید له وړاندې نه د جنوري د 1 نیټې راهیسې نظر بند دی. د قانوني چارو کارپوه قاضي انور وایي د څلورم شیډول لاندې حکومت دغه تنظیم ټول غړي په بند کې اچولی شي او پر خلاف یې کاروایی کېدای شي.
فورث شیډول دا کوم تنظیمونه باندې پابندي ده، یا بل نوم سره کار کوي. هغه کسان چې دي هغه واچوي یا اريسټ کي دا ډيټين دي اريسټ تاسو دي هغه نظر بند ساتي یا هغه چې به پدې کوې او د دې ته په داوي چې واچوي چې دې مونږه نگراني کو نو فور شډول دا دې چې راکا هغه اسه سعید او دا ټول خدمان دي دا دې دغه کوم تاسو شي نظر بند کړو.
د پاکستان مطبوعات لیکي حکومت دغه فیصله په ملک کې د ورستې او تراګرو بریتونو ورستو کړي دا چې پکې غنو ولسی کسانو ته مرګ جوړه او ختیدا ته ډان رسپانې د یو راپور لمخې د جماعت داوا سره سره د پنجاب د مرید کینا د مرکز طیبه ظفر اقبال او عبدالرحمن او د فیصل آباد نه عبد الله عبید نومیتن هم په سلورم شیډول کې اچول شوې دي. حکومت د تراکرۍ ضد ادارې ته دا هم امر کړی دی چې د دغو ټولو کسانو خلاف دې کاروایی وکړل شي. د سیمه ییزو چارو کارپوه حسن عسکری وایي باید حکومت د داسې ټولو تنظیمونو د فعالیتونو په اړه پلټنې وکړي چې په ملک کې په روانو تراګرو پیښو کې ککړ دي او یا هم د وسوالو مرستې کوي.
ځینې تنظیمونه چې پکې جماعت الدعوا هم شامل دي لږ وخت وروسته په بل نوم څرګند شي. که وکتل شي نو اوس هم د داسې تنظیمونو خلاف پوره ګامونه نه دي پورته کړل شوي او نه دغه تنظیمونه په مکمله توګه ناقانونه ګرځول شوي دي. حافظ سعید او د هغه ځینې ملګري نیول شوي دي. نو باید حکومت دې خبرې ته پوره پام وکړي او اوس به کتلی شي چې حکومت به دې مسلې ته څنګه ګوري.
په پاکستان کې د وروستیو تراګرو بریدونو له وجې یو ځل بیا په حکومت دانیوه کې زیاتې شوې دي. سیاسي ګوندونه له حکومت غوښتنه کوي چې بې له څه ډول توپیره د وسوالو پر ضد عملیات وکړي او د تراګرۍ ضد قومي تګلاره نېشنل اکشن پلان عملي کړي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیز پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
تړون
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنري غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو رې د خبرونې تاسو نن نشر کیږي په دې کې سولې پر لور د دې غړې په اخري برخه کې اوریدل شي. اوس یو رپورت ورزو بنو زندان کې د خزینه زندانانو د څارنې د واډ مشره توحید بیگم وایي چې د جیل پولیسو په تشدد کړی دی. هغه پرون مشال ریډیو ته وویل چې کله یې په دې اړه د انصاف غوښتنه وکړه نو وګواښل شو او هغه ته وویل شول چې سوله وکړي. نوموړی زیاتوي چې د فشارونو ګواښونو سربیره هم هغه له خپلې خبرې نه اوړي او د انصاف لپاره به آن سپریم کورټ ته لاړ شي. عمر دراز وزیر یې نور حال درته وایي.
نوموړی وایي بنو زندان کې د زنانو په واډ د شپې ډیوټي وي او هلته د پولیسو حوالدار او سپایي د زنانو واډ لا د تلو هڅه کوله چې ورله اجازه نه وکړه نو ور باندې سخت تشدد وکړو او ورته سپک سپیره وویل
چې د شپې ما ډیپټي کړه اته بجې بیا بل ماسی راځي ما پسې ملال ور ډبه دا زمون سره سپې دی دروازه کولا وای وې دا خزه تاریخ ته ما جی بس ټیک تا ور شته ماسی نه سیب نه تپوس کچ ما پسې ماسی ولی ناراضي د ما ته وینې د پلار نو کر خونی ما وې هما پرې دا ما ته وې چې نن تا پرې د منه کوم زته ګور چې تاسو نه زور دی چې پلاړو منور نو مې دی اولدار دی ما هغه ته ویم جی د ما ته کنځل وکړه ډېرې خو کړ زه په ځنان خانه کې دنه ولاړم دی راغه په ما باندې په دې باندې یو لته خې جوړه او بیا په دوباره په بوټ باندې بل لته خې جوړه نو اخر انصاف ولی نشته نه ما دې ته ویدا سي برته یک دم روه ته مرال مزنان میرا او ته تاریخ لا بس غلط غلط کنځل راته کو په ګیروانی نو ډېر سچ یو کو بیا ته ډیپټی صاحب خبر وکړلې.
توحید بیگم وای درې هفته وشوي چې انکوایری مقرره شوه او جیل سپورډن او ډیپټی سپورډن ته فریاد کړي خو نن هم ور باندې فشار اچوي چې راضینامه وکړي او ورلا انصاف نه ورکوي.
ما ډیپټی سپورډن ته دا کو سب موجود نه مورتی جی ګور مسر بین صاحب شو ته تر سال ما پس ځنان خاني ته دن نار ما چې ته څنګه درخواست ورکو د تیر منور نوم لرکو بلال نوم یې ولیکو ولې چې زه وخلی بلال مو د منور په سلای والی ما سره ډیر زیاتې شوې دي زه دا غواړم چې انکوایری سونه وخت شو دا دوه مفتر هزار ته ار راز ما ته وی راضینامه ما کې دفکیان را باندې تیری راضینامه ما کې او بیا راته وی چې نه کې نو بیا به دا کار کوم چې ستاسو هم پکې خیر دي.
نو ما وړې د متعلقه ټولو اعلی چارواکو نه د انصاف غوښتنه کړي او وایي چې نن هم ورته دړکې ورکوي خو دا دې اواز څوک هم نه اوري.
په 18 تاریخ باندې زه بیا راغلم ډاکټر را دوی ما ته ولیکله او ما ته وی تاسو ر ډېر تشدد شوی دی داجی دا وګوره بل چې دا بیا تنزانیا ډاکټر دوی ولیکله نه می مور شته نه می پلار شته.
کلامو چې په دې اړه د بنو زندان سپورډانډ او مرستیال سپورډانډ سره تماس ونیو نو دوی د پورا واقعي نه ځان نه خبره وګڼل او نوموړی ته د انصاف ورکولو په اړه یې هیڅ نه وویل. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو اوري. افغان حکومت د متحده عرب اماراتو د هغه ګام هرکلی کړی چې طالبان یې خپل هیواد ته نه دی ورپرېښي. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو چارواکو ویلي وو چې دوی غواړي عرب اماراتو ته د هغو شپږو ډیپلوماتانو په مرګ د غم رازۍ لپاره ورشي چې په دې وروستیو کې کندهار کې په یوه چاودنه کې ووژل شول. افغان چارواکي وایي د طالبانو ترهګري له چا پټه نه ده او هیوادونه یې باید یوازې د یوې وسلوالې ډلې په توګه وپیژني. په دې اړه د حدیث پردیس له خولې نور تفصیل اورو.
د متحده عربی اماراتو وسلوالو طالبانو ترمنځ ناندرې دې حد ته رسیدلی چې متحده اماراتو د طالبانو استازو ته اجازه نه ده ورکړې چې هغلته ورشي او دا کار د افغان حکومت له هرکلی سره مخامخ شوی. د افغانستان د اجرایه ریاست د وین مرستیال امید میسم وایي د حکومتونو ترمنځ اړیکې باید دولت محوره اوسي نه تورست پروره.
هر ګونه ارتباط کشورها را با گروه های تروریستی
دی ویله تروریستی ډلو سره د هیوادونو هر ډول اړیکې د یادو هیوادونو په خیر نه بولو، ځکه تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ لپاره ګواښته وړتیا ده چې دغه پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه وشي. یو ورځ وړاندې داسې راپورونه خبره شول چې د متحده عربی اماراتو چارواکو دغه هیواد ته د قطر او اسلام آباد د وسلوالو طالبانو د استازو د نوتلو مخه نیولې. د وسلوالو طالبانو دغه استازي اماراتو ته ځکه تلل څو په افغانستان کې د یاد هیواد د سفیر د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړي. د متحده عربی اماراتو دغه عکس العمل ظاهرا د کندهار ولایت په میلمستون کې په یوه چاودنه کې د متحده عربی اماراتو د 15 ډیپلوماټانو د وژل کېدو په غبرګون کې وو. په دغه چاودنه کې د کندهار د والی مرستیال، د ملي شورا دوه غړي او یو افغان ډیپلومات هم ووژل شول. د متحده عربی اماراتو سفیر چې په هغه چاودنه کې ټپي شوی وو 15 ورځې مخکې د ټپونو له امله سا ورکړه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي متحده عربی امارات د وسلوالو طالبانو له ملاتړو څخه وو، خو اوس په دې پوهېدلي چې په لستوڼي کې مار ته ځای ورکول خطرناک دي او باید دغه هیواد د یادې ډلې د له منځه وړلو لپاره هم کار شي. د دغه کمیسیون غړی محمد خان وایي
ډیپلوماټیک فضا باندې خو طبعا تاثیر کوي. مخکې به د طالبانو لوړ وسپه چارواکو امارات ته یا سعودي ته سفرونه کول، قطر ته سفرونه کول، دوی تقریبا ټوله یو حادثه لري. نور عربي مالک ورسره سره همکار یي هم نظره به وي ورسره تر څو چې د طالبانو حمایت خلاص واخلي. خصوصاً دلته ډېر بحث وسعودي عربستان ته راځي کېږي چې هغوی هم باید امارات سره په دغه واقعه کې هم نظره وي.
وسلوالو طالبانو د کندهار ولایت خونړۍ حمله کې لاس لرل رد کړي، خو سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دغه چاودنه کې د طالبانو څخه په استفادې هڅه کړي چې د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ اړیکې خرابې کړي. کارپوهان وایي د متحده عربي اماراتو د چارواکو له لوري دغه هیواد ته د وسلوالو طالبانو د استازو د ورتګ د مخنیوي سربیره پر دې چې دغه ډله کمزوري کوي یا د ډله باید پوه شي چې نور د عربي هیوادونو له لوري ملاتړ نه کیږي. د نړیوالو اړیکو کارپو ودیر صافی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له دغه فرصته ګټه پورته کړي.
اوس اماراتو دوی ته ویزه نه ده ورکړې چې دوی په غمسړیکي کې ورسره شریک شي، نو دا هم دوی ته یو انتباه او جزا ده چې ورکوي چې جګړې نه باید لاس واخلي او د سولې د لارې نه د افغاني ولس او حکومت سره مخکې شي.
ښاغلی صافی همداراز وایي اوس د دې وخت رارسېدلی چې عربي هیوادونه په ځانګړي ډول سعودي عربستان په دې پوه شي چې رسیدلې د ټولې سیمې لپاره خطر دی او د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره باید ګډ اقدامات وشي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس هم د خبرونو د لنډیز وخت دی، ځکه چې لسنیمې بجې شوې دي. نو راځئ چې وایو. پرون د جرمنی په میونخ کې د نړیوال امنیت په اړه یو کانفرنس کې افغان او پاکستانی چارواکو د ترهګرۍ سره په شریکي او صادقانه مبارزې ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې په پاکستان کې څو بمی بریدونه وشول چې له هغې وروسته پاکستانی چارواکو تور ولګوه چې دغه بریدونه له افغانستانه پلان شوي وو. کابل دا تورونه بې ځایه بللي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم او چمن لارې په دریم ورځ هم بندې دي. دواړو خو ته د تجارانو گاډي ولاړ دي. د خبر انتظامی چارواکي وایي یوازې هغه افغانان پریدي چې پاکستان کې څوک وفات شوی وي. پاکستانی ځواکونو د لارې په سند کې د لال شهباز خلندر په مزار د پنځشنبې د ورځې تر برید وروسته وتړلې او وایي چې په ډیورنډ کرښې سره خوا او شایې عملیات کړي دي. د پاکستان حکومتي چارواکو د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو غوښتي چې پارلمان کې دې د ترهګرۍ ضد عدالتونو د مودې غځولو ملاتړ وکړي. افغان حکومت د متحده عرب اماراتو دغه فیصلې ستاینه کړې چې د رپورټونو له مخې د طالبانو یو پلاوی خپل هیواد ته نه دی ورپریښی. د ختیز اوکراین لپاره په یو نوي اوربند سلا شوې ده، خو د روس ملاتړ لرونکو بلتون پالو دا نه دي ویلي چې دوی به په دې جنګ بندۍ احترام وساتي او کنه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس اروپایي هیوادونو ته ویلي چې امریکا به د دوی همیشنۍ اتحادي اوسي او د ناټو ملاتړ به جاري ساتي. او نن د زیمبابوې په ښار هراره کې افغان ملي کرکټ لوبډله د کوربه هیواد سره د 50 اوریزو نړیوالو سیالیو د لړۍ دوهمه لوبه کوي. لومړۍ لوبه افغان لوبډلې ګټلې وه. د خبرونو لنډیز موارد اوریدونکو مشال ریډیو اوري. اوس به زموږ همکار سراج ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې واوري.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو باندې لیکلي او وایي چې ملک کې د ترهګرۍ د نوې لړۍ وروستو سیاسي مشروالۍ ته هم د دې خبرې ادراک وشو چې د ترهګرۍ خلاف جنگ اوس پای ته رسول دي. د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې ترهګر چرته هم وي باید چې خاتمه یې وشي. همدارنګ د دې پیښې وروستو پاکستان پوځ هم عملیات شروع کړي او تر دې دمه یو شمېر وسلوال وجلي دي. د ادارې په وینا داسې ویل کېږي وسلوال د پولې پورې اړخ نه رازی او ترهګری کوي. په کومه چې د پاکستان پوز افغان سفارتکار راو بل او د شپګو یو ترهګرو د حوالګي او یاد دوی پر ضد د کاروایی ورته ویل. بل پلو د افغان اعلی چارواکو د سیون شریف د پیخي غندنه خو وکړه، خو د دې سره سره د تورخم د پولي تړلو مخالفت هم وکړو. او د افغانستان د صدارتي معنی نه اعلی چارواکو یو بیان کې ویل چې لارې بندول د مسلې حل نه دی، باید چې پاکستان د ترهګری جړلې ختم کړي او د ترهګرو پټنځایونو ته خپل توجه جو ورکړي. ادارې اخیری کې وایي د دې منطقې نه د ترهګرۍ لپاره باید چې افغانستان او پاکستان په ګډه سره کار وکړي. او دا خبره هم باید په نظر کې وساتل شي چې د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې ترهګرو ته زیات نه زیات فنډونه د منشیاتو یا نشیز توکو نه میلاویږي. په کار ده چې حکومت دې اړخ ته هم توجه ورکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په کراچۍ کې ډاکټرانو په یو خبري غونډه کې غوښتنه کړې چې روان کال په 15 مارچ شروع کېدونکې سرشمېرنه کې باید چې د شوګر، بلډ پریشر، تور زیړی او د زړونو د مریضانو ځان له شمیرنه وکړي شي چې دا رنګ د دې پر وړاندې کې د دې لپاره پالیسی جوړې کړي شي. ادارې وایي د دې ډاکټرانو په وینا چې د پاکستان هر سلورم کس د شوګر ناروغ دی، یعنی د ملک د 25 نه تر د 33% پورې خلک د دې رنس ښکار دي. نو په سرشمیرنه کې په دې نظر ساتل پکار دي چې د ملک په کومو علاقو کې د کومو رنځونو څومره شره ده. ادارې اخر کې وایي پکار ده چې حکومت دا معامله په نظر کې وساتي او د سرشمیرنه په وخت یادو رنزونو د ناروغانو شمیره ریو زیکړي او د دې سره سره په کار د چی په شناختی کارډونو کې د وینې ګروپ هم ولیکلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو اوریدونکو اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. بی بی سی ریډیو په خپل ویب پاڼه او فرایډی ټایمز مجلې په پاکستان کې په تیرو 15 ورځو کې د تشدد په پیښو کې د زیاتوالي په اړه لیکنې خپرې کړي. په دې لیکنو کې راغلي چې پاکستان باید د ترهګرۍ ځپلو لپاره کوټلي ګامونه والي. د دواړو لیکنو لنډیز درته ګلایز وایي.
د پاکستان سند صوبې په سیون شریف کې د لال شاباس قلندر په مزار د زیارت د ورځې ځانمرګي برید په هیواد کې دننه ولس او سیاسي ګوندونو سخت غبرګون ښودلې دي. په هغه برید کې لږ تر لږه اته اتیا کسان وژل شوي ول. د ځانمرګي برید وروسته امنیتي ځواکونو په ګرد هیواد کې عملیات پیل کړل او لسګونو مشکوکو وسلوالو د وژلو اعدام یې هم وکړې. بی بی سی په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه د ځانمرګي برید د غچ اخستو ژمنه کړې وه او په دې لړ کې بغیر له توپیره د کار اخستو خبرې یې هم کړې وه. په پاکستان کې له تیرو پنځو ورځو راهیسې د تشدد په پیښو کې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي چې پکې ملکیان، پولیس او فوجیان شامل دي. د بی بی سی په خبره دا د 2014 کال فوجي عملیاتو وروستو د تشدد تر ټولو ناوړه پیښې دي چې په تیره اونۍ کې رامنځته شوي دي. د فوجي عملیاتو له وجې پاکستاني مشرانو ادعا کوله چې ترهګرو ته یې ماتې ورکړې ده. خو بی بی سی په مقاله کې لیکلي چې په پرله پسې بریدونو څخه ښکاري چې وسلوالې ډلې بیرته رایوځای شوي دي. دا هغه ډلې دي چې له طالبانو نه بېلې شوي دي. کې د ځینو افغان ډلو سره هم اړیکې دي او اسلامي دولت وسله والا ډله هم پکې شامل ده. بی بی سی په خپل مقاله کې لیکلي چې پاکستان په افغانستان تور لګوي چې د وسله والو پټنځایونو د ختمولو لپاره کار نه کوي، خو افغان حکومت دا تورونه بے بنیاده بولي. بی بی سی لیکلي چې ځینې شنونکي په دې اندي چې پاکستان د هغو لاسپوسو ډلو مرسته کوي چې په افغانستان او کشمیر کې جنگ کوي او په هیواد کې دننه د امنیتي حالاتو نه ګټه پورته کول غواړي چې د خپلې خوخي فیصله وکړي، خو فوج دا تورونه ردوي. بلخوا فرایډی ټایم مجلې پر هم دې موضوع لیکنه خبره کړې چې ترهګرو په کوټه، پېښور، لاهور او نورو ځایونو کې امن او امان صورتحال ګډوډ کړی دی. مجلې په دې حالاتو کې ځینو پیچلو محرکاتو ته هم اشاره کړې ده او لیکلي دي چې د پنجاب حکومت د ترهګرۍ خبرداري ورکړې وو. په هغه کې ویل شوي ول چې عراق او شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره جنگیدونکي وسله وال بیرته پاکستان ته ورغلي او کېدې شي فعالیتونه ترسره کړي. فری ټایمز مجلې لیکلي چې د دې خبرداري ترڅنګ په پاکستان کې ځینې نور داسې خطرونه هم موجود دي چې د راتلونکي کې د هیواد لپاره خطر جوړېدای شي. په دې کې د حافظ سید او د مولانا مسعود اظهر نظربندی هم شامل ده. مجلې لیکلي پاکستان ته کورنۍ او له بهر نه خطرونه موجود دي او په دې حالاتو کې په ښو او بدو وسله والو کې توپیر نه دی پکار او باید د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره په سمه توګه عملي کړل شي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دي. اوس هم تاسو نړیوال رپورت دراورو. پرون د جرمنی په میونخ ښار کې د امریکای مرستیال ولسمشر مایک پنس ویل دي چې امریکا به د اروپایي هیوادونو سره اتحادی ووسی او د ناتو هیوادونو ملاتړ کوي، خو هغه په همدې حال کې د خپل ولسمشر ځینې خبرې هم تکرار کړې دي او ویلي دي چې د ناتو غړي هیوادونه باید هغه پیسې ورکړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې یادونه کړې وه. زموږ همکار صف الله استانګزه په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس د اروپا مشرانو ته ویلي چې امریکا یې له سترو متحدینو ده او تل به پاتې وي. هغه دا خبرې پرون د منشن امنیتي کانفرنس ته وکړې. مرستیال ولسمشر په کانفرنس کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ترمنځ اړیکې نه یوازې په پوځي قدرت بلکې په ګډو ارزښتونو او اصولو ولاړې دي. هغه ویل د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پیغام دا دی چې امریکا متحده ایالات د ناتو کلک او نه ستړی کېدونکی ملاتړ کوي.
To bring his greetings.
ولسمشر له ما وغوښتل چې دلته راشم او د هغه نیک تمنیات او پیغام دلته راوړم. زه نن د متحده ایالاتونو د ولسمشر په استازیتوب دا اطمینان درکولای شم چې امریکا متحده ایالاتونه له ناتو کلک ملاتړ کوي او له دغه تړون سره به زموږ ژمنې نه ماتېدونکې وي. ښاغلی پنس د ډونالډ ټرمپ هغه خبرې بیا هم تکرار کړې چې د ناتو اروپایي متحدین باید په دغه سازمان کې خپله مالي ونډه پوره کړي. هغه ویل د ډیر وخت کار دی. پنس همدار از ویل امریکا متحده ایالاتونه روسیا په اوکراین کې د لاسوهنو په خاطر ځوابویون کې بولی. اوکراین په اړه موږ باید روسیا حساب ورکولو ته راوکاږو او ترې وغواړو چې د اوکراین په ختیځ کې د لانجو کمیدو ته درناوی ولري. په دې پوه شئ چې امریکا متحده ایالاتونه د اوکراین په اړه د روسیې مسؤول بللو ته دوام ورکوي، ان د ځینو ګډو لارو چارو د لټولو په هڅه کې و چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په باور د لاسته راوړنې وړ دي. اخو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا خبره رد کړه چې ماسکو د اوکراین په ختیځ کې پر روانه لانجه کې لاس لري. ښاغلی لاوروف اوکراین ته وران کړ چې د مینسک تړون په چوکاټ کې خپلې ژمنې نه عملي کوي. اخو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي له روسیې سره د ښو اړیکو غوښتونکي ده او باور لري چې د نړیوال تروریزم پر ضد مبارزه د روسیې او لویدیځ په ګټه ده. د ناټو سرمنشي یانس ستلتنبرګ هم د مونشن په امنیتي کانفرنس کې وویل اروپا شمالي امریکا ته اړتیا لري او شمالي امریکا اروپا ته.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
نو اوریدونکو که تاسو هم غواړئ چې په ټویټر او فیسبوک باندې مشال ریډیو پاڼه خوښه کړئ نو دغه پتو ته ورشئ. ټویټر باندې مشال ریډیو پاڼه چې کله پیدا کړئ نو تاسو یې فالو کړئ او دا غزنه به تاسو ته تازه خبرونه او رپورټونه وړاندې کیږي. همداراز د فیسبوک د لارې هم تاسو زموږ ویډیوګانې او رپورټونه نه یوازې خپل کتل شي بلکې د ملګرو دوستانو سره هم شریکولی شي. که چیرته کوم تجویز یا وړاندیز لرئ هغه هم د فیسبوک د لارې موږ سره شریکولی شي. اوس تاسو ته د وادي سره سم د سولې پر لور خپرونه دراورو. د مشال ریډیو د نن ورځې د سولې پر لور خپرونه کې په پاکستان کې د روانې جګړې د وجوهاتو او همداراز د دې د ختمولو پر لارو چارو غږېدلی یو. دا خبرونه تاسو ته هر یک شنبه او هر دوشنبه له مشال ریډیو خبريږي. راځي چې وایو
د سولې پر لو.
پاکستان کې له هغه وروسته وسلوالو ډلو فعالیت ډیر کړ چې په 2001 کال کې افغانستان کې امریکایي ځواکونو د طالبانو حکومت چپک. ډیری افغان طالبان او هغه پاکستانیان چې د طالبانو په ملاتړ افغانستان کې جنگیدل پاکستان ته ستانه او هلته میر شول. پاکستانی طالبانو د تحریک طالبان پاکستان د لاندې فعالیت شروع کړ. زه بشیر غواخیم او د نن په سولې خبرونه کې په دې غږیږو چې پاکستان کې دغه او ځینو نورو ډلو مخنیوي څنګه شونه دی. اوریدونکو د پاکستان حکومت څو ځل کوشش وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په کولو سره سوله وکړي. په دې کار کې یو یا دو ځل بریالي هم شول خو د وسلوالو ډلو د تقسیمېدو او د څېړونکو په خبره د پاکستانی ریاست غیر سنجیدګي د دې سبب شو چې د سولې تړونونه تر ډېره عملي پاتې نشي. که څه هم د تحریک طالبان پاکستان ګڼ مشران په امریکایي ډرون بریدونو کې وژل شول خو د دې ډلې لخوا د تشدد اوښتل ونه درېدل. تیر کال د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف ملګرو ملتونو ته په خبرو کې ویل دی وایي تر هغه زموږ په لسګونه زره ولسی وګړي او امنیتي ځواکونه وژلي او زخمیان کړي دي خو دې کار د تر هغه ختمولو لپاره زموږ همت لا نور زیات کړی دی. زموږ هدفي عملیات د دې سبب شوي چې تر هغه پملا مات کړي. زموږ ضرب ازب عملیات د تر هغه په وړاندې د نړۍ تر ټولو لوی عملیات دي. دوه لکه پوځیان په دې کې برخه اخلي. د ترهګرې ځپل لپاره زموږ ملي اکشن پلان د پارلمان خلکو او پوز ملاتړ د ځان سره لري. دوی ټولو په یو یا بل شکل د ترهګرې جګړه کې قرباني ورکړې ده خو ډیر خلک پر پاکستان نیوکې کوي چې په سیمه کې ترهګرې ځکه نه ختمیږي چې د ریاست پالیسي یې دا نه ده. سیاستوال او څېړونکی افراسیاب خټک وایي پاکستان له 1998 کلونو راهیسې افغان جنګیالیو ته په خپله خاوره د دې لپاره پناه ورکړه چې افغانستان کې خپلې پالیسیانې عملي کړي. د داغه په خبره د پاکستان بلابلو حکومتونو د خپل بهرنۍ پالیسۍ لپاره په هند او افغانستان کې وسلواله ډلې کارولې دي.
پاکستان چې دا سیاست چي یو کې څه تکړه سوره نو د پاکستان پارلمان دا سیاست تل جوړ کړي، یعنی پاکستان کې کوم سیاسي قوتونه دي هغه نه جوړ کړي. خدا خو دلته کې کوم امنیتی ادارې دي هغه دا سیاست چل جوړ کړي دي او چلا دوی په دې پوره پوره نښتې دي. دا خو داسې لوبه ده چې دا ناکامه سیاست دی، د دې آئنده نشته. مګر په قسمتۍ سره دا پاکستان چې دوام کړی دی جاری پاتې شوی دی اوږدې بودې او اوس هم داسې ښکاري چې په دې کې کوم تبدیلي راغلې.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. چړونکو وایي ځینی وسوال ډلې د پاکستانی پوز له کنټرول ووتی چې لوجه پاکستان هم نارام شو. اسلام آباد دا تورونه نه منی او وایي د ترهګری جګړه کې د پاکستان په زرګونو خلکو ژوند شوی دي او یو قرباني یې ده. زیات چړونکو وایي په پاکستان کې ستونزه یوازې د وسوال ډلو د ختمولو نه ده، بلکې دلته باید د دایمي سولې لپاره مذهبي سختدریزي ودرول شي. ډاکټر فرحتار چې پر طالبانو پی ایچ ڈی لري او اوس یې د پښتنو په ټولنیزو ستونزو یو څېړنیز کتاب لیکلی، وایي پاکستان کې سخت دریځي له 1980 کلونو راپدې خو ډېره زیاته شوه او داسې مرحلې ته اوس رسېدلې چې ستنېدل ته ناممکنه ښکاري.
ظاهرا دا ښکاري چې دا افغانستان کې دا جنگ شروع شو روس خلاف او ټول دا مغربي ملکونه هم شو، پاکستان هم شو، سعودي شول، او دوی چې دا نو یو خاص اسلام یو خاص رنگ یې هغه کړلو پرمختګ یې ورته ویل کړلو. نو ریډیکلایزیشن هغه نه شروع شوې، مدرسې جوړې کړلې قسمه قسمه، او پورا د افغانان حکومت کډوال راغلی پاکستان ته یغو خو پورا نسل په دو مدرسو کې یو قسم ته غای کړو، سخت دری ځای کړو.
تاسو څنګه غنئ چې قوانین چې دي خصوصا په سوشل میډیا باندې یا په انټرنیټ د لار نه چې خلک سخت دری ځای کیږي، د دې د مخنیوي لپاره قوانین څه کوي شي کنا دې کې به نور داسې کارونه پکاري چې دا غې د لار نه په ځوانانو کې د سخت دری ځای خواته تګ چې دې کم شي؟
قانون سره د کومې طریقې سره پاکستان کې څه کېږي نو داخلو ریاست پالیسی دا چې مولانا طارق جمیل ته ور باندې پرمختګ ویر کم نو بس به مولانا طارق جمیل خلاف چا خبر وکړو هغه به پکې راونی سي. نو کدی د پاره کېږي دا خو بیا غلطه ده. خو سوشل میډیا یو خو فورم ده او ما خیال کې چې باندې خو قانون نه غن ده پکارو ده. سوشل میډیا فورم استعمالی دي شي ښه طریقې خدا ده. سوشل میډیا نه علاوه ډیره ضروری خبره ده چې اون د ګراوند په ځمکه باندې څه دسي اکټیویټي وي. مثلا لکه دا سخدریزي خلک دي کنه دو اوس مخ کې دی ویلې مخ کې دی دو په سوشل میډیا موجود دي، په انټرنیټ کاروي کوي، خود په ځمکه خو موجود دي کنه. مدرسې هم شته دي او تنظیمونه هم شته دي او تبلیغونه هم شته دي او هر څه شته دي. نو هغه ځمکه باندې موجوده حکومت دو کار کوي هغه او سوشل میډیا دا دوړه چې ملاو شي نو دوه د پاره دا ډېر ښه ده. نو دغه شانتي دې سخت دریزي په ضد کې کوم خلک کار کول غواړي هغه ته به څه څه اکټیویټي په ځمکه باندې خیال پکار وي.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان امنیت سره تړلې ده. د ډیورنډ د بی کنټرول کرښې له وجې په دواړو خواو کې جنگیدونکي وسلوالې ډلې د یو بل هیواد ته په اسانۍ تګ راتګ کولی شي. نو ځکه د افغانستان او پاکستان امنیتي ستونزې باید یو ځای وڅېړل شي. په افغانستان کې بدامنی له 1980 کلونو راهیسې کله چې روسانو پرې برید وکړ پیل شوی، خو په دې وروستیو کې د دې جګړې تسلسل د طالبانو په څیر نوو جګړه مارانو په شتون کې دوام موندلی دی. طالبان په 1990 کلونو کې پاکستان کې د طالبانو اسلامي تحریک په نامه راپیدا شول، بیا یې په 1994 کال کې کندهار ښار ونیو. دوی د جنگ سالارانو له خپل منځیو کورنیو جګړو ګټه پورته کړه او تر 1996 پورې د افغانستان اکثره برخې تر خپلې ولکې لاندې کړې. طالبانو خپل سخت دریځ نظام ته شریعت ووایه، د نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه، ښځې له کوره بهر نه پرېښودل کېدلې، اقتصاد په ټپه ودرېد او افغانستان د نړۍ د بیلابیلو برخو د وسلوالو کوربه شو. پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عرب د نړۍ هغه یوازینی درې ملکونه وو چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژنده او سفارتي اړیکې ورسره درلودي. په 2001 کال کې د القاعده وسلوال ډلې چې مشران او جنگیلي افغانستان کې مشته وو په نیویارک کې د بریدونو په کولو سره خواوشا 3000 کسان ووژل.
د سولې پر لور.
امریکا د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر خپل خاورې د حمله په خبرګون کې پر طالبانو او القاعده وسلوالو ډلو بریدونه پیل کړل او په همدغه کال کې افغانستان کې د دوی حکومت ختم کړ. ډیری طالبان او نور بهرني وسلوال ګوندی پاکستان ته وتښتیدل او حملته میشته شول، خو له جګړې لاس وانه خست. د طالبانو د نظام تر چپکېدو وروسته افغانستان کې د پرمختګ ډیر کارونه وشول. مثلا له کابل ټول ولایتونو ته سړکونه پاخه شوې دي، د خلکو اقتصاد ښه شوی دی، په میلیونونو جنکۍ او هلکان ښوونځي ته ځي، او افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د نورې نړۍ د هیوادونو سره سفارتي اړیکې لري. د دې پرمختګونو د ساتلو او نورې وینې تویدنې د مخنیوي لپاره لومړی افغان حکومت د ولسمشر حامد کرزي او اوس مهال د محمد اشرف غنی په مشرۍ طالب وسلوال سره د خبرو له لارې د امن راوستلو کوششونه کړي، تر اوسه دا هڅې کامیاب شوې نه دي. د روسیې کې ولسمشر غنی د افغانستان دینی عالمانو سره خبرو کې ویل،
موږ د سولې ټینګ اراده لرو، موږ حتی د جنگ په احساساتي شیبو کې هم د سولې اواز نه دی غلی کړی، خپل اراده مو نه ده بدله کړې. د سولې هغه هڅې چې اهداف پکې واضح نه وي له ناکامۍ سره مخامخ کیدای شي. زموږ هدف پایداره سوله ده. د سولې په هڅو کې به زموږ هر اقدام په مشوره وي. واقعي سوله د بندو دروازو تر شا نه کیږي، بلکې ولس باید خبر وساتو او مشوره یې واخلو. سوال دا نه دی چې ولې سوله، موږ له هغې مرحلې تیر شو. سوال دا دی چې څنګه سول. زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنگ را باندې تحمیلوي او شرط.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د القاعده ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې د امریکي ځانګړي ځواکونو په پټو عملیاتو کې درې کاله مخکې وژل شو. افغان او امریکایي چارواکو په بیا بیا ویلي چې پاکستان وسلوالو ته ځای ورکوي او طالبان یې په کوټه کې ساتلي دي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سمو د وړاندې ومنله چې طالبان او کورنۍ یې پاکستان کې دي او هلته درمل نه هم کیږي، نو ځکه په دغه خبره دومره اغیز لري چې خبرو ته حاضر کی. پېښور کې د سیاسي چارو کارپور ایمولا یوسفزی وایي چې د پاکستان پوز غواړي نو د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو سره جدي مذاکرات کېدل شي.
دا پښتنه د کیږي چې پاکستان څومره اثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبورت ولی شي، ځکه چې یو ځل خو تیر کال په مری کې دا مذاکرات شوي وو او هغه د پاکستان په کوشش باندې شوي وو. نو د هغې په وجه باندې زیات امید پیدا شوی وو چې پاکستان به دوی بیا رضا دی کې یا پی دی کې یا مجبور دی کې یو مذاکرات میز ته دی راولي. د افغانستان په هکله، طالبانو په هکله، دین علاوه نور هم داسې مسلې دي، کشمیر په هکله، هندوستان په هکله، دوی کې د فوج زیات یو قسم له رایې وي، د هغې یو رول وي چې فوج وغواړي نو بیا هغه کار کېږي. دوی کې اوس فوج زمون دا خیال دی چې هغې زیاتې هلې ځلې کوي. تاسو کتل د پاکستان فوج سالار چې دی جنرال راحیل شریف، هغه څو ځله کابل ته لاړ، اوس هم یو څو ورځې مخکې کابل ته ورغلی، بیا قطر ته هم ورغلی وو. داسې ویل کېږي چې قطر حکومت سره یې دا مشوره کړې وه چې هغې هم طالبانو ته ووایي پوهې کې چې هغې مذاکرات کې حاضر شي. چې فوج دا غواړي نو بیا خو به دغه جمهوري منتخب سیول حکومت انکار نه شي کولی.
د سولې پر لور.
اسی له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت او طالبان ترمن سیاسي روغې جوړې ته هغه وخت هیلي پیدا شوه چې تیر کال دواړو خواوو په اسلام آباد کې سره وکتل. خو وروسته د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تراته ګرسته مذاکرات ودرېدل. یاد دی چې طالبانو ویلي هله با خبرو ته حاضر شي چې ملګری ملتونه یې نمونه له تور لس وباسي، بندیان یې خوشی شي او بهر ملکی پوځیان له افغانستانه ووزي. یاد دیوی چې د یو نیم لکو په خوا شاکی بهرنیو پوځیانو څخه اوس افغانستان کې نږدې 9000 پاتې دي. افغان حکومت ویلی چې په شرطونو د مذاکرات په محل خبرې کېدل شي، خو د افغانستان په اساسي قانون، بشري حقوقو او نورو لاسته راوړنو به معامله ونه کی. اوریدونکو، اومده سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خبر ادا ده ممکن وقت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم روانې پولیس والا زه ته ډېر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
موږ ته دومره اجازه پیش چې موږ چرچ یو آخر ولې
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جرنل چې کوم دي په غیر معنی مخالفتونو تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې یې موږ په خپل د او چکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ پوکم 4 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ 9 بجې.